و نمی دهد که آتش بس یا صلح کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت تاسې هم ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا او طالبانو تایید کړی چې د شنبې په ورځ په قطر کې د مذاکرو وم پړاو پیلوي. نن د شنبې د چنګاښ یا سرطان دریمه د جون څلورویشتمه پیل خبرونو کېږي. د کډوالو اروشنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستانه سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کرکټ د 2019 د کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستانه سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا بهر پرون ازادي راډیو ته وویل له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې د راستنو سویو او بې ځایه سوي شمیر نږدې 2 میلیون ته رسیدی. یوازی 271,000 راستانه سوي او بې ځایه سوي په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستانه سوي او بې ځایه سوي په هیواد کې دننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو وزارت مؤسسو یا هم خپله د دوی لخوا برابر سوي دي. شغلی باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د دې خبره د دې سروې لمخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,225,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه سوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده عوامل ګڼل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همتون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګلادیش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو سوي دي. زموږ ټیم هم انشاءالله بشپړ چمتووالی لري. کوشش کوو یو مثبته سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نسو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان خپلې تیرې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 49 منډو په توپیر وګټله. لوبه پاکستان پیل کړه چې په 50 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 308 منډې وکړې. د جنوبی افریقا ټیم په داسل کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلی وو یوازې 295 منډې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یې مشکوک قاتل نیولی دی. د پولیسو افسر انیس اکبر چې د وژل سوې فرشتې مومند د دوسیې د تحقیقاتو مشري ورتر غاړې ده پرون ازادي راډیو ته وویل چې مشکوک کس د جمعې پر ورځ نیول سوی او وړ مبراز یې هم په یوه محکمه کې پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه ویلي چې مشکوک کس د مومند د کورنۍ ګاونډ و چې ورڅخه یې مخکې هم د ځورونې شکایت کړی و. د فرشتې پلار غلام نبی وایي چې دغه کس یې د لور له وژل کېدو وروسته ځان ورک کړی و. فرشته د مې پر 15مه په اسلام آباد کې تری تام او مړی یې 4 ورځې وروسته د دې ښار په یوه څنډه کې وموندل سو. د دغې پیښې په وړاندې په ټول پاکستان کې اعتراضونه وسول او هغه په ملي سطحه وغندل سوه. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه مړه سوي دي. د پولیسو یو افسر حفیظ الرحمن سعید وویل پرون یوه لاری چې 21 تنه پکې سپاره وو او ګدر غرنۍ سیمې ته په لاره وه له سړکه واوښته او د سند سیند ته ولوېده. د چارواکو په وینا اوه تنه له اوبو څخه ژغورل سوي او د مړو سویو د جسدونو د رایستلو لپاره تر پرون ناوخته پورې هڅې روانې وې. پاکستان کې د لارو د خرابوالي او ټرافیکي قوانینو ته د ډریورانو د نه پاملرنې له کبله اکثره وختونه دا ډول مرګونې ټرافیکي پیښې کیږي. د ترکیې د استنبول ښاروالۍ لپاره د دویم ځلې انتخاباتو په نتیجه کې د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید اکرم امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ څوکۍ ګټلې او د بری اعلان کړی دی. نوموړی د بری اعلان وروسته له هغې کې وي چې د دې څوکۍ لپاره د ترکیې د ولسمشر او د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند مشر لخوا کاندید سوي پخواني صدر اعظم بن علي یلدریم خپل ماتې منلې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یو ټویټري پیغام کې اوغلو ته د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د خلکو غوښتنه نن یو بیا تمثیل سوه. په مخکنیو انتخاباتو کې هم هغه له یلدریم څخه یو څه زیاتې رایې ګټلې وې، خو ولسمشر دغه نتیجه نه و منلې. ترسره سوي انتخابات یې له بې نظمیو او درغلیو ډک بللي وو او د بیا ترسره کېدو غوښتنه یې کړې وه. او په لسګونو زره کسانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مظاهره وکړه او د صدر اعظم اندری بابش د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا په 1989 میلادي کال کې په دې هیواد کې د کمونیست رژیم تر ړنګېدو راهیسې تر ټولو لویه مظاهره ګڼل سوې چې د تنظیمونکو په وینا 2500 کسانو پکې ګډون کړی و. مظاهره چانو له صدراته د میلیارډر بابش چې اروپایي کمیسون ورباندې له سیاست سره د سوداګرۍ ګټو د یو ځای کولو په خاطر انتقاد کړی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د دغو مظاهرو یو تنظیمونکی د ډیموکراسۍ لپاره د میلیونی غورزنګ مشر میکولاش مینر و چې ویل یې موږ له اندری بابش څخه غواړو چې استعفا وکړي. د چک پولیسو له قضایي ادارې له اروپایي اتحادیې د سبسایډي په چارو کې د درغلۍ د ادعاو په خاطر د بابش د هغه د کورنۍ او ځینو نورو پخوانیو همکارانو د محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبه پر ورځ بیا د مذاکرو بل پړاو پیلوي.
دا احتمال ست د خلیزات خبرې د قرارونو پر مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو مقام څخه مو د بې ځایه سویو د وضعیت په اړه معلومات غوښتي.
3.5 میلیون افغانان د بیلابیلو عواملو لخوا بې ځایه سوي دي په 3 ولایتو کې.
په غزنی کې د یو مدني فعال تر وژل کېدو وروسته اعتراض شوی.
زمو وخت له محله شارواکو څخه دا د سیمه د سپیشل شهید، د ملت شهید، د قام د شهید، شهید نقيب الله اکثر قاتلين او محکمه علني غواړو.
په کندوز کې خلک له وسلوولو په تنګ دي.
اربکان رانه پازابوي مو همدار از کاغه او طالب د طالب مو هم پازابوي من غیران پاتې شو چې کوم خواته لار سوکو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ویل ایران سره جګړه نه وړي، خو که جګړه وسی ورانی به ډیره زیاتوي. 2019 پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټکی او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. له اوږده انتظار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېلو دوو مهمو لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د خبرو بل دوره چې د دواړو ترمنځ به اووم هغوی پیلوي. دغه خبرې بیا هم په قطر کې ترسره کیږي. دواړو لوریو تر اوسه د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکنیو دورونو ته په کتو په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون درې مهم مسایل غوټه سوي دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
ورسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د راتلونکي شنبې په ورځ په قطر کې له طالبانو سره د بل دور کتنې خبر ورکړ. طالبانو هم پرون تایید کړه چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو بل دور ترسره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټري پیغام کې تایید کړه چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو اووم دور به د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی د جون په 9 نیټه ترسره کړي. لدې مخکې ښاغلی خلیلزاد چې لڅ کمی وی میاشتې راهیسې د سیمې په سفر وتلی، په یوه ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړي، او دا یې هم ویلي وو چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. خو نه خلیلزاد او نه هم طالبانو په دې اړه چې دا ځل پر کومو مسایلو خبرې کوي څه نه دي ویلي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. ښاغلی خلیلزاد څه کم یوه اونۍ مخکې په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي وو چې متحده ایالات یوازې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې دی، او که په ټولو څلورو مهمو مسئلو یوې موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوې موضوع به موافقه ونه شي. د ښاغلي خلیلزاد دغه دریز او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي په افغانستان کې هر څه ښه مخ ته ځي، اهل طالبانو سره د ومزل خبرو څخه د چټک پرمختګ هیله کیدی شي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر لستانګزی ورته خوشبین دی.
د ټرمپ خبرو ته په پام لرنه سره چې د افغانستان په ارتباط سره جنګان دی وکړ، او همدارنګه وضعیت ته په کتو چې د سیمې قدرتونه او نړیوال قدرتونه له کورسیا او چین دوی او جرمني تجهیز داخلي دي، نو دا احتمال شته چې د خلیلزاد خبرې په دغه قرارونو پر مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي. زه فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد په دغه شیو حساس حالت کې تبلیغات نه کوي، بلکې پر واقعیتونو ولاړې خبرې نه کوي. زه هیله نه یم د چټک پرمختګ.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون تمه وښوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ دا ځل خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو له افغان سیاستوالو سره تر اوسه دوه ځلې په موسکو کې کتلې دي. د موسکو د غونډو ډیر د افغان سیاستوال هم پاکستان چې د سولې په مسله کې مهم لوبغاړی دی انتیر ورځې یوې غونډې ته وربللی وو. اسلام آباد دغه اقدام داسې مهال کوي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د افغان ولسمشر اشرف غني کوربه وي. د سیاسي چارو کتونکو ښاغلی ستانګزی وای د دې په باور په دغو ټولو هڅو کې ښاغلی خلیلزاد په یو ډول ښکیل دی، او له طالبانو سره د بل دور خبرو تر پیلېدو مخکې د چټک پرمختګ خبره هم ښایي د دې لپاره کړې وي چې د پردې تر شا د افغانستان په مسله کې د ښکیلو سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ ځینې توافقات شوي وي.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د خبرو بل دور چې د دواړو ترمنځ به وم پړاو وي پیلوي. ګڼ کسان د سولې او پخلاینې په هیله خپل هیواد ته راستانه سوي دي، خو د دوی د هوساینې ارمان پوره سوی نه دی. په هیواد کې روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو ګڼ کسان له خپلو سیمو څخه بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي دي. په دې اړه خان محمد سین د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاری سره مرکه کړې ده. په پیل کې د بې ځایه سویو د ارقامو پوښتنه ورڅخه کړې ده.
2012 کال تر اوسه 3.5 میلیون افغانان د بیرابیرو عواملو له خوا بې ځایه سوي دي په 30 ولایاتو کې. دغه سروي او بررسي د IOM بین المللي مهاجرت سازمان له خوا په 30 ولایاتو کې 390 ولسوالیو کې ټول افغانستان کې دغه سروي په 2013 کال کې ترسره سوي دي.
هو کانساري صاحب، د کورنۍ بې ځایه شو په حق له خو تاسو وویل، خو افغان کډوال خو په ایران، پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې هم وسیږي. دغه هیوادونو نه هم افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي، او شمیر یې ستاسو په نظر څومره دی؟
د 2012 را په دې خوا د ایران او پاکستان او ځینې نور ممالکونه 2.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي.
جناب انصاری، دغه سروې خو د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د ځانګړي ادارې لخوا شوي. په دې سروې کې افغان حکومت او پتیره د کډوالو چارو وزارت څه ونډه او څومره نقش لري؟
کوم اقدامات چې ځینې خصوصي او بین المللي مؤسسو لخوا ترسره کیږي، د کډوالو چارو وزارت په همکاري او په همغږي هغوی ترسره کوي. یعنی یوازې دوی هیڅ نسي کولای چې سروې وکړي او کومکونه ترسره کړي. د کډوال چار وزارت هم ورسره همکار ده او موږ مسمم ټول برخو کې ورسره همکاري وکړو.
د دغه سروې هدف څه ده؟ آیا د بیزای شو کډوالو یوازې شمیر معلومول دی او د مرستو بیا ځای په ځای کېدو د پاره څه پروګرامونه شته؟
ځینې وخت چې دغه سروې ترسره کیږي یو شفافیت رامنځته راځي چې څومره افغانان بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي او څونه افغانان بیرته د افغانستان وتلي دي بل نورو ممالکو. کچېری دغه معلومه شي چې په ایران کې څونه زموږ افغانان اوسیږي، په پاکستان کې څونه افغانان اوسیږي، په اروپایي ممالک څونه اوسیږي، موږ بیا ډیر په شفافیت توګه او ډیر په صادقانه توګه هغوی ته فعالیت کولی شو، خدمت کولی شو. او دلته افغانان چې په کمپونو کې اوسیږي دا یو ارقام باید موجود وي چې څونه افغانان د ایران څخه افغانستان ته راغلي دي، چیرته اوسیږي، کم کمپونو کې دي، او څومره فامیل اوسیږي، څومره اشخاص اوسیږي، او په کابل کې، په ځینو نور ولایتو کې. دا کډوالو چارو وزارت ډیره غټ کومک کوي.
دغه سروې ستاسو په نظر سمه ده؟
موږ مطمئن یو او اطمینان لرو چې د سازمان بللوی مهاجرت لخوانه چې کوم سرویس شوی دی شفافیت په توګه ترسره شوی دی، او موږ هم متعهد یو چې په دغه زمونږ وطنوال او هیوادوال چې دا ستونزې لري په دې سروې کې اوس مشخص شوی دی. امیدوار یو چې نور هم زمونږ هیوادوالو ته ښه خدمت ترسره کړو.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری و چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو او راستنو سویو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې په لسګونو کسانو په ښار کې د هدفي وژنو پر خلاف لاریون وکړ. دوی دغه لاریون په داسل کې ترسره کړ چې د یو وژل سوي مدني فعال مړې له ځان سره انتقالوه. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا یکشنبه پر ورځ په غزنی کې سلګونو تنو مدني فعالانو، سپینجرو، ځوانان او لسی خلکو په داسې حال کې یوه مظاهره وکړه چې د یو وژل سوي مدني فعال مړی له ځان سره انتقالاوه. دوی دغه مړی په ښار کې له ګرځېدو څخه وروسته له غزنی ښار څخه د پښتون آباد سیمې ته د لاریون په شکل پلې یووړ او د کابل کندهار لویه لارې د څه وخت لپاره وتړله. دغه مظاهره چانو د غزنی د محلي او نظامي چارواکو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې په دغه ځای کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزنی ولایت په مرکز کې وو تنو ته په وسلوالو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې وه چې امنیتي سرتیري او ولسي خلکو پکې ګډون درلود. دغه مدني فعال نقیب الله خاکسار د ژوند مدني ټولنې رئیس و چې د شنبې په ورځ په خپل کارځای کې ناڅرګندو کسانو وواژه. په پیښه کې درې تنه ټپیان سوي هم وو. د ژوند مدني ټولنې مرستیال مشر محمد فاروق بویا ازادي راډیو ته وویل دغه لاریون یې ځکه پیل کړی دی چې دولت دې په ښار کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او د خاکسار تر څنګ په دا وروستیو کې د ټولو وژل سوو کسانو د قاتلینو په نیولو د لاس پورې کړي.
زما وختنه له محله شارواکو څخه دا د سیمه د سپیشل شهید، د ملت شهید، د قام د شهید، شهید نقیب الله خاکسار قاتلین او محکمه له نغواړو.
په غزنی کې د وی بل ټولنې کلیوال ملګری ټولنې مشر عبدالباری حمیدی چې په مظاهره کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
دغه کسانو وژل دیږي قتلول دا په عموم کې هم ټولنې ته ډیر زیان رسوي، هم خلکو باندې بد روحیه خوري او خصوصا بیا هغه کسان چې هغه مدني فعالیت کوي او هغه دلته د مظلوم ولس غږ پورته کوي دیږي په مورال باندې ډیر منفی تاثیرات لري. نو موږ له دولت نه له چارواکو نه له مسولینو نه دا غواړو چې دغه کسانو برید کوي او دغه کسان ټارګټوي، جدي اقدام وکړي.
بل لورته د غزنی چارواکي وایي د پخوا په پرتله هدفي وژنې لږې سوي دي خو بیا هم صفرته نه دي راکمې سوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت ښار په منځ کې امنیتي سرتیري، دولتي کارمندان، مدني فعالان، قومي مشران، ځوانان او مخورین د ناڅرګند کسانو له لورې په نقشه کېږي.
د
ځینې اوریدونکو اسمسونه راستولی دي. عبدالهادي حقمل کندهار څخه لیکلي چې سولې ته هیله من یم، خدای دې هیواد ته سوله راولي. قیام الدین مبارز لیکلي د هلمند ولایت څخه چې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوم چې له جنګ څخه لاس واخلي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه لوبوي، هر وخت دوه مخې سیاست چلوي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، د کرکټ له ملي ټیم څخه هیله ده چې نن لوبې ته پوره آمادګي ولري او درې را روانې مسابقې وګټي. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل آنلاین خپرونې په یو مطلب کې د افغانانو د مهاجرت د څلورو لسیزو تاریخ ته کتنه کړې او لیکي چې افغانانو څلوېښت کاله مخکې له هېواده د وتلو او په نږدې هېوادونو کې د پناه اخیستو لړۍ پیل کړه. خپرونه زیاتوي د نور محمد ترکی او حافظ الله امین په مشرۍ د کمونستانو د واکمنۍ په پیل کې له څلور لکو زیات افغانان د تشدد له ویرې پاکستان ته کډه شول، خو دا شمېر پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له یرغل وروسته ورو ورو زیاتېده او د 1980 کال په پای کې له څلور میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تللي وو. د خپرونې په لیکنه څلور کاله وروسته له 5 میلیونو زیات افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي وو. امنیسټي انټرنیشنل وړاندې لیکي چې افغان کډوال د ټولې نړۍ د کډوالو د نفوس لویه شمېره جوړوي او په تیرو څلورو لسیزو کې اکثر کسان له خپلو کورونو داسې وتلو ته اړ شوي چې بیا یې هیڅکله خپل اصلي کورونه او کلي نه دي لیدلي. خبرونه زیاتوي که یو شمیر افغان کډوال د لنډې مودې لپاره خپلو استوګنځایونو ته ستانه شوي هم وي، خو ژوند یې بیا د جګړو له خطر سره مخامخ شوی او مجبوره شوي دي چې یا په هیواد کې دننه بې ځایه شي او یا یو ځل بیا بل هیواد ته کډه شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرونه کې هم دراز راغلی دی چې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان اوس مهال په قانوني ډول په نورو هیوادونو کې دیره دي. د نړۍ په هرو لاسو کډوالو کې یو افغان دی او افغانان د سوریې له کډوالو وروسته د شمیر له پلوه هم په نړۍ کې دوهم ځای لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په دې اړه چې د افغانستان له بزګرانو سره څنګه مرسته کیدای شي یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې په افغانستان کې د هندوانو د خرڅلاو لپاره د تبلیغاتي کمپاین د پایل یادونه شوې. په دې کمپاین کې په یو ځای کې د سوداګرو یوې ډلې له اتڼ وروسته یوه یوه هندوانه وخوړه، بل ځای ډاکټرانو او هټیوالو ته یوه یوه ډوډۍ او د هندوانې یو قاش ورکړل شو، او په بل ځای کې د اقتصاد د پوهنځي یو محصل د هندوانو اته قاشه وخوړل او د زیاتو هندوانو د خوړلو د مسابقې ګټونکی شو. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان یادونه هم شوي چې وای دا هندوانې باید د افغان ځواکونو لپاره رانیول شي. رسپانه لیکي له بېوزلو کروندګرو سره د مرستې لپاره دا کمپاین وروسته له هغه پیل شو چې په ټول افغانستان کې د هندوانو بیې ټیټې شوې. په فراه ولایت کې د یو ټن هندوانې بیه یوازې یولس ډالرو ته راولویده او ځینو کسانو حتی خپل حاصلات لزمکی اوچت نکړل ځکه د ترانسپورت لګښت یې لانه پوره کاوه. نیویارک ټایمز د کندوز ولایت د چارواکو له قوله لیکي چې وای په دې ولایت کې هم د هندوانې حاصل سکل د پخوا په پرتله په سلو کې څلوېښت زیات وو، خو یو ټن یوازې په 1500 ډالرو پلورل کېده.
د کندز د ولسوالیو او د مرکز اوسیدونکو شکایت لري چې له دوی څخه وسلوال کسان په زوره د اوشر او زکات په نامه پیسې اخلي. دوی وایي که څوک ورته پیسې ورنکړي دغه وسلوال ناوړه چلند ورسره کوي. اجمل آرین او په دې اړه نور جزئیات.
د کندز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په اوږ زور وشر اخلي، او که څوک د دغې ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبشیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدرز کاغه و طالب د طالب مو هم په عذابوي، مونږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ اوشر رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي، په زور رانه راځي، دلته ډوډۍ رانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بیخي د ژوند نه نور پتنګ راغلی.
د دوی په خبره چې غیر مسول وسلوال په سیمه کې په خوانو جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم و ستم لاس پوری کوي او خلک په یو او بل نوم زوروي. د کندز د خانابات ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنم فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه شرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کړو چې ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دوی وخت موږ ته هیڅ نه پاتې کېږي، دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي، نو باید دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو عشر اخلي او دغې مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بزګر غلام فاروق په دې اړه یې وویل: لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمېر غیر مسؤول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی، له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو که جګړه وسی ورانی به دومره زیاتې وي چې تر اوسه به چا نه وي لیدلې. د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړې، دا دې د امریکا کمزوري نه ګڼي. د ایران ولسمشر بیا امریکا تورنه کړې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ ته لمن وهي. نور حال د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم جګړې ته لیواله دی، خو که جګړه ونښته ورانی باید دومره زیاته وي چې له دې مخکې به چا نه وي لیدلې. ترامپ دغه څرګندونې له امریکایي ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبې خپره شوه وکړې. ترامپ وویل لیواله دی چې له ایراني چارواکو سره د اټومي تړون پر سر خبرو ته کښېني، که دوی دا وغواړي او که یې نه غواړي نو به د یوې اوږدې مودې لپاره په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ترامپ وویل ایران به ډیر ښه دوست شي او بیرته به پر یوه لوی هیواد بدل شي که د اټومي وسلو له تولید څخه لاس واخلي. د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړي، دا د امریکا کمزوري نه ګڼي او تېروتنه دې نه کوي. بولټن چې پرون یکشنبې په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې وویل:
ایران او نور متخاصم لوبغاړي د امریکا احتیاط او مصلحت په تېروتنې د امریکا کمزوري نه ګڼي. دوی ته هیچا په منځني ختیځ کې د ښکار کولو جواز نه دی ورکړی.
خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون امریکا تورنه کړه چې په سیمه کې کلکیش ته لمن وهي او زیاته کړه چې د امریکا مداخله کوونکی پوځي حضور د منځني ختیځ د ستونزو مسؤل دی. روحانی دغه راز هغه څه چې ایران پر خپل هوایی قلمرو د امریکا د پوځي بی پیلوټ الوتکې تیری بولي وغندل او له نړیوالو سازمانونو یې وغوښتل چې په وړاندې مناسب عکس العمل ښکاره کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې دغه الوتکه یې نسکوره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د دغې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په بدل کې پر ایران د حملو امر صادر کړی، خو په وروستیو شیبو کې هغه لغوه کړ. ټرمپ ویلي وروسته له هغې د ایران پر څو ځایونو پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل شو چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل شي. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ایران لخوا د امریکایي ډران الوتکې تر نسکورېدو څو ساعته وروسته متحدو ایالتونو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر کمپیوټري سیسټمونو سایبري یا انټرنیټي حملې کړې وې. ولسمشر ټرمپ دغه راز پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکړ، خو د دغو بندیزونو په اړه چې د ده په وینا نن به اعلان شي نور جزئیات ورنه کړل. واشنگتن ورسته له هغه چې د تیر کال په جون میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه ووت. د ایران د تیلو د صادراتو په ګډون پر تهران بیرته سخت بندیزونه لګولي چې د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستنې سوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کرکټ د 2019 د کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همتون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیل سي. پاکستانی چرواکي وایي چې په اسلام آباد کې د یوې 10 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یې مشکوک قاتل نیولی دی. د ترکیې د استنبول ښاروالۍ لپاره د دویم ځلي انتخاباتو په نتیجه کې د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید اکرم امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ څوکۍ ګټلې او د بری اعلان کړی دی. په لسګونو زره کسانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مظاهره وکړه او د صدر اعظم اندری بابش د استعفا غوښتنه وکړه. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي ازادي راډیو .com. د خبرونه ورستای راپور راخلو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځنګړي قطبه تر دې ورسته د غصب سوي مزکو او په شهر کې د سرغړونو د مخنیوي په خاطر له کابل شرولي سره راسته کوي. د دې قطعه هوکړه پرون د کورنیو چارو وزارت او کابل شرولي ترمنځ لاسلیک شو. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اوریدلی سي.
د غصب شوو ځمکو خپل سرو ودانیو د ښاري سرغړونو مخنیوی او د کابل ښاروالۍ د قوانینو او مقرراتو عملي کول د دغې قطعې کاري برخې دي. کابل ښاروال احمد زکی د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره د دغې قطعې د ګمارل کېدو د هوکړې د لاسلیک کېدو پر مهال وویل د خپل سر ودانیو جوړول مخ په ډیرېدو دي او دغې مسئلې د ښاري پلان پلي کول ستونزمن کړي دي.
د وویل په دغه مرحله کې اړتیا ده چې د دغې قطعې په کارولو سره ښه همغږي ولرو او ښه کارونه وکړو. د یو ښه ښار د لرلو په خاطر ضرورت دی چې ټول ادارې سره لاس یو کړي او همغږي عمل وکړي. د دې لپاره چې د ښاري سرغړونو مخه مو نیولې وي او ښاري پلان پلی کړو ټول ادارې باید یو ځای کار وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه نظامي قطعه چې د کابل امنیه قمانداني په تشکیل کې جوړه شوې سو قوي ادارې کابل ښاروالۍ پورې اړه لري خو ټول نظامي امکانات یې د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کیږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له کابل ښاروالۍ سره د دغې قطعې پر همکارۍ ټینګار وکړ. ویویل د کورنیو چارو وزارت د یادې قطعې په کړنو کې هیڅ مداخله نه کوي.
ای قطعه با کمیت 409 نفر است.
د وبل دغه قطعه د 409 افسرانو ساتنمنانو او سرتیرو په کمیت جوړه شوې چې د کابل د امنیت قمانداني په تشکیل کې جوړه او ګمارل شوې ده. دغه قطعه د دندو د لایحې له ترتیبېدو وروسته له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي.
ښاروالۍ محترم کابل کار کوي.
دغه اقدام د خپل سر ودانو د جوړولو د زمکو د غصبولو او د ښاروالۍ د مقرراتو د نه پلي کېدو د مخنیوي لامله کورنیو چارو وزارت ته د کابل ښاروالۍ د شکایتونو په دوام شوی دی. ځینې کابل ښاریان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي دغه قطعه باید ښه کار وکړي. حمید او رستم وویل
ایجاد قطعه گام مثبت است اما یکی چون
د دغه قطعه جوړول مثبت گام دی. خدا چې په عمل کې به څومره موثر وي یعنی د زوراکو پر وړاندې به څومره ودرېږي دا به له عمل وروسته معلومه شي. زما په باور دولت باید د دغه ستونزې د حل لپاره یو بل لار انتخاب. زما په نظر دغه قطعه به ډیره موثر نه وي.
وقدر نه کارساز نه خود باشه به
کابل یو له هغو ښارونو دی چې ډېرې ځمکې غصب او لوړپوړي ودانۍ او ښارګوټي پکې د زوراکو لخوا په خپل سر جوړ شوي دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دوم راز اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په یوه فاتح خانه کې د قاری په توګه مقرر شي خو دغه په خبره دغه کار پسې ډیر وګرځید خو په کابل ښاروالۍ کې ورسره یو چارواکی هم مرسته ونه کړه سره له دې چې دغه قضیه یو ځل مخکې هم نشر شوې وه خدا چې دغه قاری تر اوسه هم نه دی مقرر شوی بیا یې هم موږ ته شکایت وکړ او موږ هم وغوښتل چې دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو دا ځل مو دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ لویان دی نرګس محمد سره شریکه کړه لومړی به د قاری عنایت الله او ورپسې به د نرګس محمد خبرې واورئ
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړی
ورور جان زما نوم عنایت الله ده د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیکه کې یم
مشکل څه و
مشکل ورور جان خدای شاهد ده چې دوه کال کېږي وار وار زه رضا ورکوم زما رضا په ښاروالۍ ارګان کې شړېږي زه غواړم چې د فاتح خاني په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم زه حافظ د قرآن کریم یم د سترګو څخه مزوره یم کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي دا هغه دوی کار کېږي خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا نه پور کوم زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم په ټول کابل کې یو ویشت دوه ویشت سالونونه دي دغه سالونونه کې هر یو کې درې څلور کسان موظف دي په دغه درې څلور کسانو کې ډېر بسونه تش دي زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم ځینې ځینې کسان چې ما نه بعد ریزی هغه دی وظیفه یې اغستې ده هغه دی کار شوی دی ځینې وسته کړی دی ځینې پیسې تېر کړي دي زه چې نه پیسې لرم نه وسوارم بدون د دربار د خدای نه زما کار نه کیږي دغه مدیر عرف د استقبال په شعبه کې دغه ماته پلمې لټوي باندې لټوي زما کار نه کیږي کله شیرنی غواړي دومره شیرنی غواړي چې هغه دومره شیرنی زما زور هم نه رسیږي که زه دومره پیسې ولرم زه والی هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم زه غواړم چې تاسو په دوه د دغه لار نه چې زه حافظ د قرآن کریم یم هم هېواد ته مې خدمت وکړم هم د خپل د کورنۍ ستونزه په حال کې چې د حکومت لخوا ما ته یو څو روپۍ معاش ورکړي
قاري صاحب دغه پروسه څنګه ده دیو اعلان کړو چې د قاریانو ته ضرورت دی امتحان ته اخلي دا پروسه څنګه و
دغه پروسه ورورځانه هر یو خپل اړیزه ورکوي هلته بس شته خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده پیسېدار کسان ته دوی ساتلی ده کوم چې پیسې لري کوم چې وسې لري دغه غریب کسان چې مراجعه کوي عریضه یې د میز په سر کې شړېږي په وار وار میاشت په میاشت خبره هلته ځي خپل د عریضه نه پوښتنه کوي دوی ته وایي نن راځه سبا راځه نن راځه سبا راځه په خپله چې په وار ور تلی یم عریضه مې کړی ده زما عریضه په وار ور د میز په سر کې شړېدلی ده زه د خپل د هر یو عریضه نه زه ځان ته کاپي لرم دا بس بسونه شته خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي په زه سند لرم زه ثبوت لرم مثلا زه تاسو ته مثال ورکولی شم چې هغه دې ماته ویلی ده چې زمونږ نمونه وانخلئ خو که د ضرورت په وخت کې راغی نور د ضرورت په وخت کې نمونه واخله زه دومره لرې اشاره ورکوم چې مثلا د قاري حامد د تره لور مثلا د قاري صاحب شفیق د هغه ورور دغه کسان چې ما نه واغستې دوی د مانه باد تللي دي دوی کارونه شوي دي شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه اخلي خپل وظیفه اجرا کوي لیکن بدبختانه دوه کال کېږي چې زه سر په سر ځم وار په وار ځم زما کار نه کی نه مې څوک امتحان اخلي نه څوک راته زما وظیفه راکوي
دغه نور چې مقرر شوی د دوی نه امتحان اخیسته
او بالکل امتحان اخلي امتحان نه زه تاسو په دوه کوم مشکل نه لرم الله په مرسته د دوستانو په دوه زه حافظ د قران يم او بدبختی دلته دغه د چیا پیسې ولري یا یو واسطدار کس ته حالت معرفي کی څه د استقامت شوبه تا کارونه مخکې وسی کچېره عام قاطع امرونه بسې کچېره یو واسطونه لري کچېره پولونه لري دغه مدیر عرف چې د استقامت په شوبه کې راته تا هر میاشت مراجعه وکې تا په پلمه جوړوي تا په خبر جوړوي څه تور تا وایي چې د نورو کسانو کار ولې کیږي د ما کار ولې نه کیږي ما ته وایي چې د تا نورو کسانو په منځ کې اتمان یو فرق شته یو خبره خوشته نور په خپل د پوي شه نور د خبر نه معلومه وي چې د قاصلان دی بل قاصه موجوده ده
قاری صاحب ته غواړي چې د کابل په کوم فاتح خانه کې قاری شي او د پغمان په ولسوالۍ کې
ما ته فرق نه کوي مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه راکوي د امتحان د لارې زه حاضر یم چې د ما امتحان واخلي د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي د فاتحخانی سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده. زه شهر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي د امتحان له لارې زه حاضر یم، خو بدبختانه چې دوی ماته پلمې جوړوي، خبرې کوي کله په یو پلمه کله په بل پلمه. شهر میاشت چې زه ځم خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ماته پور راکړي، زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووزم. خو بدبختانه چې حالته زه ماته دوی داسې یو خبره کوي بېخي د ناامیدۍ خبره ماته کوي.
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي؟
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي چې زه مراجعه کوم. هر یو ارزانه چې کړی ده د ښاروالۍ د مېشت سر کې شړېدلی ده، خصوصا د استخدام په شعبه کې، او زه د خپل د هر ارزانه ثبوت سند لرم، یو یو کاپي ځان سره مې ساتلی ده.
قاري صاحب بیا به ښاروال ته تللی وی که نه؟
ښاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي؟ ښاروال ته چې ته ځې ډېر خبرې دي، ډېر کسان ته به مراجعه کوې، ډېر وکیلان ته به مراجعه کوې. زه چې د ښاروال دروازې ته شاته لاړم، عسکر ماته وویلې ویلې یا د پارلمان د وکیل لخوا راشه یا د یو رئیس لخوا راشه، داسې ځان ته تا نه پرېږدي. د ښاروال دروازې شاته چې ځې د غریبانو خبره بېخي څوک نه اوري تر څو چې یو وسطدار کس پاسره نه وي.
تا ستونزه به ورسوو مسؤولو مقاماتو ته به یې ورسوو.
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم، تاسو نورو کامیابیانو په هیله یم، په خدای مو سپارم ورور جانه.
د موضوع په اړه به څو پوښتنې د کابل ښاروالۍ له ویان دي اغلې نرګس مهمند سره هم شریکې کړو. اغلې مهمند، د عنایت الله په نامه یو قاري ازادي راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي د کابل ښاروالۍ په کومه فاتح خانه کې د قاري فصفت مقرر شي، خو د کابل ښاروالۍ مربوطو ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. دا ځل مو موضوع له تاسې سره شریکه کړه، دغه قاري سره څه قانوني مرسته کولی شي؟
دې ورور ته غواړم ووایم چې که څه هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تاسو جواب ته دی چې په کابل ښار کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی دندې ته اړتیا لري، نو کابل ښاروالۍ هم په دې کې ده تر څو وکولی شي ټولو ته ښې دندې پیدا کړي. مګر تاسو د خپله ستونزې معلومې دي چې موږ ځینو ستونزو سره مخامخ یو، خو دې ورور ته ځکه چې څو ځله د ښاروالۍ دروازې ته راغلی دی، نو زه دومره کولی شم چې زه تاسو زما شخصي شمېره ورکړي، او زه غواړم چې د خپل معین صاحب ته معرفي کړم. که څه هم موږ قاري صاحبان لرو، د قاری صاحب دی، او موږ ورته لرو، خو که په راتلونکي کې اړتیا پیدا کېده انشاءالله اتمان به لومړنۍ اړیکه د دې سره ټینګېږي.
دا باید ناهیله نشي، داسې وعده ورکوئ چې د کمبود په صورت کې به مقرر شي؟
انشاءالله حتماً مقرر کېږي. خو بیا هم دا تکرارم او وایم که اړتیا وي ورته، او ځکه چې موږ اوس هم لرو، موږ تقریبا فکر کوم 8 نفره 10 نفره موږ قاری صاحبان لرو، نو که بیا هم
د تا اړتیا پیدا کړه نو اتمن به دې تاوال. مطرح کوم هغه دا دی چې دا قاری صاحب وایي چې تقریبا 3 کال کېږي زمانه وروسته کسان مقرر شو، لیکن زه لا مقرر نه یم.
انا دا څه به نه وي، دا څه کار نه لري، خو که هم نن دا څه کوم شي شي وي، دا څه څه ماته تر څه لاس نه دی راغلی دي. زه بیا هم تکرار کوم اړتیا وا ان شاء الله حتما به ما دا ورو دي.
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې لسو کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په کومه فاتحه خانه کې د قاری په توګه مقرر شي، خو د کابل ښاروالۍ چارواکو ورسره په دغه 2 کلونو کې مرسته نه ده کړې. او د دغه ادارې ویاندې نرګس مهمند ژمنه وکړه چې که دا قاري ورته مراجعه وکړي، اسناد به یې وکتل شي او ستونزې ته به یې قانوني حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاده کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي، نو لطفا خپل نوم او ادرس او د تلیفون شمیره او همداراز د ورک سوي کس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکو دغه شرطونه نه مراتبی یا دا چې د یادې وزي او یا هم زموږ ځینو دوستان د خپل ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاد باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکو اوري نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړ مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا شوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، سلام علیکم. زه فار یم، اورور د ایران څخه مې کل تماس نیولای دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت مرګی دی. یو نفر چې د هر سره اورور په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، یو سفر اته نوی نسو درو دیش نسو تلور کولیش تلور آیا پنځه شپته تلیفون نمبر دی. که دغه زنګ ووهي دلته دا سړی ډېر وخت کېږي، دا لس ورځ کار کېږي دلته. دی مور نه پلار مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځای نه لري، څنګه خبر والله.
وروره، اوس دغلته چا زنګ ووهه وایي دغسې ما سره یو کس د نوم یې ورته ونه ښود. بېخي لاسې وایي درې ګوتې نشته دي او شنې سترګې دي. وایي دا څلور کاله کېږي وایي چې دا ما سره د دغه شمېره مونږ وانهغېستله. مهرباني ده که دا نمبر مونږ ته خو لږ راکړي. اوس عبدالشکور له لغمان نه دا اتلس کاله کېږي چې ما زمې نه درکه ده. بېخي لاس درې ګوتې نشته دي او دوه اوس ویلې چې څلور کاله کېږي چې ما سره ده. او په دغه دا نمبر دی که د ما نمبر یې واخلي په دغه نمبر دی زنګ را ته ووهي. څه تېر اتاز شپاړه څلور سوه اتلس درې پنځوس. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت خبرې کوم. یو رادیو آزادی ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پریښو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې دا د دوه لسه داده دي. یو وارې فارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم و. زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سر نظره کوم. اوس بچیان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څوک دغه رادیو آزادي یو سړي دغه نمبر اعلان کړله. ام هغه غلط و. زه دغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي، هغه نمبر دې کرار ووایي. هغه نمبر زه سی کوم. زه د دغه ښځې زوی یم. زه عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، او اوس په هلمند کې ګزاره کوم. نو زه عبدالحی د حاجي له خالق اخون زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما ربه به اوري چې په نامه سره د حاجي ملا عبدالخالق اخون دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سل و دېرش دوه سوه یوویشت. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور سطخه ورکه ده، او د په نامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه یې پته ورکه ده، او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سل و دېرش دوه سوه یوویشت په دغه شمېره باندې. نو زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټولو ته دې زما سلامونه ورسېږي. السلام علیکم.
الو، سلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کشو قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم. دا دوه کاله کېږي چې د یو چا سره دی په دغه ځګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اوري. ما ته دې په دغه تماس ونیسي. نسو پنځه څلوېښت صفر اووه یوولس شل والسلام. پر دا جگر باندې سپین ټاپ هم لري.
السلام علیکم، زه له زابل ولایت شمل زول ولسوالۍ څخه نجیب الله خبره کوم. زه له چمنه څخه د کندهار پر طرف راسپور کوم. پر دا روډ باندې مې کوچنی پیدا کړ چې د محمد عثمان په نامه دی. درده د شپاړسو اوولسو کلو به یې. تاسو د پلار نوم نه راښیي، نه د ورونو نوم راښیي، خو دا دی ایتیم. وایي زه ایتیم یم. بس نو زه یې نه پېژنم چې دی به د چې کوم مسلمان ورور وي دغه هلک. حتی که د هر مسلمان ورور وي دغه هلک له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه صفر صفر درې دوه څلور پنځه پنځه اته نه
رقم دې ټلیفون شميره ده. اتکه د هر مسلمان ورور د غالي کورو کیلومتر دغه شميره ته مات ونیسي. والسلام ډیر مننه.
گرانو دوستانو پیغامونه مو واوریدل په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي اوس په هم راسو دغه اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله سلام علیکم شکیل و پدر من د خپل خود څخه زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي به درک شوی دی ورک شوی دی او کار چاته په اړه معلومات وي دا شماره دې مات سره تماسونه سي 0 1 1 0 0 5 2 5 دا شماره دا چاته په اړه معلومات وي نو دا شماره نه دی ځنګو
څنګه سلام یو منه ز عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما ورو ده ورته تقریبا 15 کال کېږي د خلکو ورته نظر اخلي ډېر سخت خوښنی چې نه د ماګ 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 کې نه د ژوند مال ماګ کې د هر څه کې په دا واښ کې مال ماګ یا د خپل زما دا غوري مهرباني دی چې په دا لاندې شمیره څه زنګ وي چې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 8 0 3 واواره نن اته شپه دا زما شمیره ده په سر څو کړل په معلومات یا د خپل زما دا غوري چې ما سم بنا کا زی د شاباز اکل مسجد د نرمندو د صحیح نظر کسو دي چې جایز معلومات مخکمل. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو کار کوم توایم له ټلیفون برکت خپل محمد خوشاله ما د المن ولایت نه موږ یو دوست دی په سنگینو لسالی کې نادر کسوي دی نو د کندهار دی نو د سنگینو لسالی کې کومل ګری او دوستان چې دی په لشکرګاه کې خدمت زغاو دی نو ځکه چې ورونه ډیر په تشويش کې دی او کلار دی کدی غواړی چې موږ سره معلومات راکې په دې شمیرو دې موږ سره اړیکه ونیسي ډېر ځواني دي 0 1 0 1 3 3 1 4 2 5 سلام شمیره ده 0 1 4 9 1 1 9 4 و 9 ډېره مهرباني به مو خدای دې چې زما پیغام ثبت شي د ازادي راډیو ته ډېره مننه ښه وخت ښه ژوند د خدای په نام.
السلام علیکم زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد. زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولایت کې نیسوې د نیس په وحلو سره سمې ټلیفون هاړي کې پرې شي نو که چیرې دوی په خپله یا دا پیغام موري یا د په هر له نور څوک معلومات لري نو موږ ته دې سره څنګه وي چې پر وڅاوا پسته وڅارلس نو تاسو اته پینځو څلور پر څلور اویا دوه اویا پنځه څلور نو تاسو وبره.
السلام علیکم زه خپل حکیم احمد هلمند ولایت لشکرګاه شهر ته خبر کوم ما بچی سالا ده د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کری او ستون کې دی د درو میاشت راځي نه درته کار څه کار معلومات لري زما سره ته په دغه شمیره اړیکه ونیسي زه پر وته لرته تلوسته د شواته ادرس او تلور وشي بل شمیره ده 0 1 2 1 0 1 5 3 3 که چیرې ته زما ځخ په لاورې په څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړئ زما سره په دغه اړیکه راوونکی وسه.
زه په دې ځان دی یادول ولایت کې نه ځانګړي سوالې کته میالي کې نه ودی ما یو وخت دې د فیض محمد په نامه دی دایوانه چیز نه دراک دی کار څه ته معلومات نو په داس مارا جمع سره اړې کې ونی شي چې پر اویا په لور اویا دوا کا ته دور نی او ځل بیا وا چې پر او چې پر او چې پر او ته لور دوا نه ته لور.
السلام علیکم دا ازادي راډیو ته د ګلونو خبرېدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورکړی دا چې ډېر پیسې ترې سلام یې ونه خدای دې وکړي چې ازادي راډیو د لارې را پیدا شي نو دا ازادي راډیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الاداد په نامه دی دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا 6 چې مال دا اړیکه سره کې ته څه دی نو کار څه یا معلومات لري یا زما زغ به تخپل هوري نو دا چې په دې کې لري دا اړیکه ونی چې نو دې په مهرباني وي چې پر اویا دریو وار وا دوا و یو سلوات یا یو زلگات اللي پیش میرا ویاما سپر اویا ریوار دوادوا و یو سلوات یا تا هم دیخش نید آلی کراس رویدن چی و دازادی را دیخش دیر منان کورما سالا پاما
زه محمد صادق يم د هلمند ولایت تواشیر ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي، نو دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته د اړیکو مننه.
الو، زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولیدی، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده، درې کاله مخکې هلمند وخوا ته د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلی وي په دغو ټلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا پر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
مصادر الله ما د ننګرهار ولایت ستا سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کښې لادرکه شوی دی، د عیسی خان نوم یې د چاچینو په ولسوالۍ کښې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خپور کړئ ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چاته معلومات وي. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نیزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت شی دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا وم، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم، زما یو وراره دی، نوم یې غیګل دی. څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی. اصلي د ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات وي پر داسې مهاراج زنګ را ووي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهالات کلي نه تاسو ته په تماس کې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې څه معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل دوه شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم. اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیسه نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان ورور چې پیدا کړی موږ سره د ټلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. ټلیفون شمارې یو ځل بیا، صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کښې درې. بس در بل پیغام د الله په امان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له ښایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېره وخت څخه ورک د وحید په نوم باندې، نو که دی زما واز اوري زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر. نو تقریبا دا یو کال اوسو چې بېخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ، نو که زما اواز اوري په دغه شمېره کښې معلومات کړي. صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. د خدای په امان د پیغام د نشرېدو.
روزه د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ
جاله د کلی نه دا پیغام ټول ازادي راډیو کارکونکو ته پیدم چې زمونږ یو کس د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درکه شوی دی چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي چې پر وسه وه اتاویا درې څلوېښت خلاص مننه
دوره کوسو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو دوره کوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند پته ما تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای پامان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 دوا یاو یاو دوا